پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو سټوډیو ته مزفر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د سولې په چارو کې د دولت وزارت هغه څرګندونې دي چې وایي تمه ده نن به د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغان دولت مذاکره کوونکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. په ارمنستان کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د افغان دولت مذاکره کوونکي چې له قطر کابل ته ستون شوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هیئت تر دې مخکې له ځینو مشرانو سره خبرې کړې.
ملي مصالحې عالي شورا سره چهارشنبې په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره به نن پلان د چې وکتل شي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د درویو میاشتو لپاره په قطر کې مذاکره وکړه چې په وروستیو کې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمي موافقه وکړه. د دولت هیئت تیر اونۍ د نورو سلام مشورو لپاره کابل ته ستون سو او د طالبانو یو هیئت پاکستان ته. تفصیل وروسته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي په زرګونو ټولګي جوړ کړي دي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څانګې د اړیکو مشر سم مورت برای ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي 680 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي.
غلی مورت زیاته کړه چې یونیسف او د طالبانو پلاوی په پلازمینه دوحه کې څمو د مخ کې پر اړه موافقه وکړه. د یونیسف د راپور پر اساس 3 میلیون اولکه افغان ماشومان د بیلابیلو ستونزو له کبله له زده کړو محروم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي د وسلولو طالبانو په دوو حملو کې یو پولیس وژل شوی او بل چارواکی ټپي شوی دی. د امنیت قمانداني وایان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو کسانو دغه پولیس د حصې دوم ولسوالۍ په مربوطاتو کې په ډزو وژلی. ښاغلی شورش زیاتوي چې تېره شپه بیا د کاپیسا د مرکز د لومړۍ حوزې د مخابري امیر په بله حمله کې ټپي شوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د سرګنده ده چې روسیه د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یو تلویزیوني خپرونې کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د دریمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ حادثې سوي دي. ښاغلی پامپیو وویل چې دا څرګنده ده په دغه ډول فعالیت کې روسان دخیل دي خو روسیې رسما کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د امریکا حکومت له دې ویلو ډډه کوله چې د انټرنیټي حملو تر شا د چا لاس دی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په څرګنده پر دې موضوع خبرې نه کولې. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافټ په یو وروستیو کې ویلي چې د دوی 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې متخصصان وایي د حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولای سي. د ارمنستان صدر اعظم وایي دای به په یریوان کې نن شنبه د هغه لاریون مشري کوي چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو په یاد د ویرې لپاره رابلل سوی دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه لاریون به پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه پیل سي. د صدر اعظم ویان مانا ګیورګیان محلي رسنوی ته ویلي چې صدر اعظم پاشینیان به د دې لاریون مشري کوي. د ارمنستان له آذربایجان سره په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې بالاخره د مسکو په منځګړیتوب د نومبر پر 13 پر یو اوربان موافقه وسوه. ارمنستان د وژل سویو د درانوي لپاره سرلننه درې ورځنۍ ماتم اعلان کړي او سبب د قربانیانو په یاد د دعا مراسم ترسره کیږي. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین د استراري کارونې اجازه ورکړه. دغه ادارې هغه واکسین ته اجازه ورکړه چې مودرنا شرکت جوړ کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې یوه ډله متخصصانو د دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړې وه. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې هغه واکسین ته هم جواز ورکړی چې فایزر او بایو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې روغتیایي ښه ده. ایمانویل ماکرون د پنجشنبې په ورځ په کورونا وایرس اخته سو د پرون په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خبر کړی وویل
Je voulais vous rassurer. Je vais bien.
ما غوښتل چې تاسو ته ډاډ درکړم چې ښه یم. زه همغه نښې لرم چې پرون مې احساسولې، ستړیا، سردرد، وچ ټوخی، لکه ستاسو په سلګونو سره چې مجبوره وو چې له دې ویروس سره ژوند وکړي او یا نن سبا ژوند ورسره کوي. زه به هره ورځ تاسو ته د دې ناروغۍ په اړه خپل حال درکوم.
فرانسه د نړۍ پنځم هیواد دی چې ډیر کسان پکې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. په دغه هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 2,400,002 اوښتی دی او د دې اوبا د مړو شمیر پکې تر 6,000 زیات دی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند له ولسمشر اشرف غني سره د افغان دولت د سولې د مرچي پلاوي د لیدو خبره کوي.
د مثالې عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بنان پلان د چې وکتل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج هم اوریدل شي.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر
علي وزیر
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل شو او په دوهم نیمه کې د زهرو په کاروان کې اوري.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کی هغه بیر تماغ کورتزي چې دا غوی پلار موتاته دا غی مور موتاته او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم
د خبرونه مو تر یوې بجې ده. ورسره خبرونه د سر موضوع ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ټاکل شوی د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن وګوري. دغه وزارت وایي ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې له قطر راستون شوی افغان پلاوی د تیر چهارشنبه په ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره هم کتلی وو. درې ورځې دمخه په دوحه کې د سولې په خبرو کې له وقفې وروسته د افغانستان د دولت پلاوی د سلام مشورو لپاره کابل ته راستون شو. د دې راپور نور جزئیات بل رحمت الله افغان خبر ورچم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته شرقلی
مننه. فرباجانې د قطر له پلازمینې دوهې راستون شوی د سولې افغان پلاوی په کابل کې د سلا او مشورو لړۍ پیل کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغو سلا او مشورو په لړ کې ټاکل شوی د ننیت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. ښاغلی ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملي مصالحې عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بنان پلان د چې وکتل شي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت سره د سولې پلاوی د تیرې چهارشنبه په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی. د دغه شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سبې چې پلاوی د ټولنې له بلابل او اقشار سره هم وګوري. خغلی خزون ازادي راډیو ته وویل
پراتونکو سورازو کې چې حیات په کابل کې اوسي کې دوی به د ټولنې له مختلفو اقشار سره وګوري. ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کې چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکيږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشار سلام مشورې بل حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا پیم دور مذاکرات کې دوی ښه لاسبره ولري.
در روانه اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکشي پلاوی یو بل تخپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره به خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. افغان پلاوی کابل کې داسې مهال په سلا مشورو بوخت دی چې د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته اتللی ده. د طالبانو اعلامې له مخې طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي او ټاکل شوی ده چې دواړه پلاوی د روانې میاشتې جون میاشتې په 15مه یو ځل بیا د سولې مذاکراتو ته سره کښېني. فریباجان دا چې د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري، په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته تازه جزئیات او معلومات ورکړو.
ډېر زیات مننه کوم رحمت الله افغان او دوستانو. خبرونه مو د ملي تر لاندې وقفه وروسته به وره.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، د سولې په اړه مو راپور واورېدی چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی راغلی د کابل ته او دوی اوس هڅه کوي چې د دولت له مشرانو سره د ولسمشر سره سلا مشورې وکړي تر څو څنګه وکولی سي په بریالیتوب سره د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پر مخ وړلاړې سي او یوه ښه نتیجه ترې واخلي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پیل ته تر دوو اونیو کمه موده پاته ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي؟ ټاکل شوی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډیر شوي دي. له دې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کېدای سي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې لنډو ټکو ته یې ستاسو پام راړو. د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9مې د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6مه رسمن خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلی چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه ښایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالی نه ښکاري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګردی دی. وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل هغه دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې وامکړي، په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همژغو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د له منځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي ښایي ولسمشر غني د خپلې راتلونکې له ویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ شي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به ښایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به ښایي لاره بدله کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایډن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډیر دی چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپل ځواکونو وتل وځندوي. ځینې بیا داسې هم انګیري چې شایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تیره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوښست دوستانو. اوس به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د قطر استوګنیز ښارګوټي د جوړولو تړون د الغرافي خیریه موسسې او ساختماني شرکتونو ترمنځ د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مشرتابه په حضور کې لاسلیک سو. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د اطلاعاتو او عامادي کو رئیس حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښارګوټي د جوړولو پر مهال به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې سي. یاد ښارګوټي چې په کابل ښار کې یو له مهمو ښارګوټو څخه شمیرل کیږي، د الغرافي خیریه موسسې د شاوخوا یو لس میلیون امریکایي ډالرو په مالی مرسته جوړیږي. قطر استوګنیز ښارګوټي په دوه درجه ځمکه کې د کابل ښار په پنځه مناحیه کې جوړیږي. د تفصیلي پلان پر بنسټ په دغه ښارګوټي کې 8-12 پړیزه استوګنیز بلاکونه، 3-5 پړیزه تجارتي بلاکونه، 1 جمعه 2 خونځي او 2-5 پړیزه تجارتي مرکزونه په پام کې نیول سوي دي چې په بشپړېدو سره به اړمنو کسانو ته د ښې استوګنې زمینه برابرې شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې نوی تړون لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کې اسانتیا رامنځته شي. نوموړي وویل چې دا مهال دواړه خواوې د یو تړون په ترتیب بوختي تر څو د دواړو هیوادونو په اتمه ناسته کې لاسلیک شي. د چارواکو په خبره چې د دې تړون له لاسلیک سره به افغانستان له مرکزی آسیا او پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو اسانتیاو برخمن شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره یو ځل بیا د سوداګریزو ستونزو د هواري ژمنه کړې. هغه ژمنه چې د دوی په وینا مخکې هم په وار وار ورسره سوي خو عمل یې پرې نه دی کړی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ لس پوله، یو یورو 3.90 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.02 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1.04 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.02 افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې دا او د ازادي راډیو نور خبرونه او هم خبرونه راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سټ باندې واوري او ویلولي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس به نړیواله موضوع واخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا واکسین مودرنا کمپنۍ جوړ کړی او یو ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بایوانټیک د واکسین په څیر د تنی لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د مودرنا واکسین وارد کړي. اسمه سروان په دې نور تفصیل راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه بونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بایوانټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه دوزه واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 95% پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیرونه په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټی کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټی واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دی چې د مدرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو انټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی اویا درجه کې وساتل شي، او دا مسئله د دې سبب کېږي چې لري ځایونو ته د دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پیښې شي. د کرونا واکسین له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ یعنی سبا دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مدرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
او بیرته به پاکستان تر اسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د و مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهره او لاریونو نسوي دي. علي وزیر د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې پولیس ونیو. له پاکستان د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال ځلاند یوسف زئی نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلۍ د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له 100 څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلۍ غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړ. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
داغه ظلم خلاف او داغه چې کمینو خلاف موږ راوتی یو نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او ګورو چې دې سکه یې فرض کړی وزیر رها نکړي شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړې علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړ او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا ستایې کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا او ان څه شي د پی ټی ایم ملګری کیم زوادي ظلم جوتای او سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستي پالیسیو پر ضد نارې وهلې او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه بعد د خیبر په باډه سیمه کې احتجاجي غونډې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم. اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مورده، نن هم موږ د تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې به د یونیسف لخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پر جوړېدلو باندې بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه وړاندې کړئ، ټلیفونونه وکړئ خپرونې ته. خو دا به پر 2 بجو خپرېږي. اوس روزګان ولایت ورزو چیرې چې یو شمېر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د شوزو پر ضد تاوتریخوالی یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې له اقتصادي اړخه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته اړوي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینه وو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دینی علما هم وایي چې ښځې د نارینه وو غوندې په میراث کې شرعي حق لري. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریفالله شرافت ته راپور چمتو کړی.
میړه په جګړه کې وژل سوی بیبی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپلو پنځو ماشومانو سره شپې او ورځې تېروي.
پیسې درته پیسې کړي خیال درته راوي درته کښېږدي تا چې واده کړله بالا کار خلاص دی حق نه لري.
بیبی هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د مېړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سو چې په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي. بی بی هوا وایي ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی.
والله که پوښتنه بده دنیا باندې بل وارث لرم بیا ول خدای پسې د دوه کاله
دا غږ بیا د درو دېرش کلنې زرمینې دي چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ګورونه لرم دوه غبرګورونه لرم خپلې مځکې لري والله کې یې حق راکړې اوله ورځې راوړې یم د تعظم پر درګاه یې غورځولې یم. والله که پوښتنه بده دنیا باندې بل وارث لرم بیا ول خدای پسې د دوه کاله لک والله کې د مېلمستیا شپه لر راکړې د مېلمستیا شپه یې له هغه خدای راکړې زما دې په خدای قسم غلم لس واره موټر ته ورغلې یم وجز مې ورته کړی دی شروع را وژې یم د خدای پاره یو خدای پاره سره وک دې غوږونه پلنو اچي وایي ښه دي سبا وبس
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېله کړي ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اورزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوي حمدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینه په اورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
تاسو لا پیغامونو
یا کلی والا شناب هلمن ولایت د نبل ولسوالۍ ته تاسو ته پیغام پریږم. زه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دی د اوبو کانال او ډېر اسانه جوړېږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب چې ټول زموږ سره دا وعدې وکړې حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه خو نه په دې باندې کار نه کېږي او دا داسې یو کانال دی چې دا ډېر وستا د دې کار بشپړه کېږي. یو تنګی دی چې دا وتلی چې نو بیا هلته ذخایره خپله په غرونه سر را ګرځېدلي دي. نو زما د دا اړوند وزارتو خو دا شله ده چې دغه تنګي ته توجه وکړه او د هلمند خلک به د دې سره ډېره وسا شي که انشاءالله دا کار وکړي. والسلام په احترام.
رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمن ته ولسوالۍ کې دغه مخابراتي سیستم ډېر خراب دی، امنیتي مشکل هم نشته خو دا مخابراتي سیستم ډېر خراب دی. یو خو بهرحال نه کوي، بل انټرنیټ بیسي کار نه کوي، خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که چیرې دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوئ چې دغه زمونږ د ولسوالۍ دغه مخابراتي سیستم حل کړي. وسلام، مننه. زارنګالي افغانستان
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 12:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغان دولت مذاکره کوونکی چې له قطره کابل ته ستون سوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي په زرګونو ټولګي دوی جوړوي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان د څانګې د اړیکو مشر ازادي راډیو ته وکړه. یونیسف وایي چې په افغانستان کې 3 میلیونه 1 لک ماشومان له زده کړو محروم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي د وسلولو په 2 حملو کې یو پولیس وژل شوی او بل چارواکی ټپي شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. روسیې پر دې موضوع کومه تبصره نه ده کړې. د ارمنستان صدر اعظم وایي دی به په یریوان کې نن شنبه د هغه ډله ییز حرکت مشري کوي چې په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو په یاد د ویرې لپاره رابلل سوی دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه ډله ییز حرکت به پر ځایي وخت مبشین پر یوه بجه پیل سي او برخوال به په مرکزی میدان کې سره راغونډیږي. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین د اضطراري کارونې اجازه ورکړه. دغه ادارې هغه واکسین ته اجازه ورکړه چې مدرنا شرکت جوړ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړه چې روغتیایي ښه ده. ایمانویل ماکرون د پنځمې په ورځ په کورونا وایرس اخته سو.
دوستانو لند خبرونه خو موردل د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلایسي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام چې عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار استیناف محکمې د نشه یي موادو 15 قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانې وایي چې د دې ولایت د استیناف محکمې د قوس میاشتې پر 15 نیټه د قضایي غونډې په نتیجه کې 15 نفر چې 3 قضیې دلودي او تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو سره نیول شي وو، له یو کال څخه نیولې بیا تر 4.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. څلور تنه د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د دې هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې په لومړۍ قضیه کې 2 نفر په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل په خپلو خېټو کې 1 کیلوګرام هیروین له هیواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه قضیه کې 2 نفر داسې مهال ونیول شول چې تر 1 کیلو ډیر هیروین د معلولینو د بایسکل یا ویلچر په ټایرونو کې پټ ایښي او غوښتل د هند پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي. د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نشه یي موادو نږدې قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آرین ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، پروان، ننګرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د نشه یي موادو 28 قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول. دا 28 نفره په داسې حال کې نیولي چې پر معتادینو نشه یي مواد خرڅول. له دوی سره تر 100 کیلوګرام ډی نشه یي مواد او څو اندازه نقدي پیسې هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې نشه یي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو 43 قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. دا 43 نفر چې د نشه یي موادو د 33 قضیو په تړاو نیول شوي وو، 4 ابتدایي محکمې له 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 13 کالو، او 40 نفر نورې استیناف محکمې د زندان په بیلابیلو مودو محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې قاچاق کوونکو سره 115 کیلوګرام هیروین، 116 کیلوګرام تریاک، 1250 کیلوګرام ګرام چارس او 10 کیلوګرام خیخانی ول شوې ده.
مسکاف تکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. حکومت د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره ځان چمتو کوي.
خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخت او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملي سي او کوکنار دی د منځ ویوړل سي.
په یو بل راپور کې مې د کارګرو ماشومانو موضوع څېړلې ده. کارپوهان وایي چې دا ډول ماشومان ډیر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
کارونه میں ڈیر پی ہوٹل کے میں کار کرے دے دو زیا میں لمبائی کی کار کرے دے لار تم نہ اور کوئی نہ مور تو اور کہ دی خو پی دے پوڈر راستل خور تو میں سپلے راستل بوٹان روڈی بم اور قطا بم
پگا ماشمان چ مور او پلار یہ نشہ کی چمر دے احتیاط ل خطر سر مختی پدی اڑا ل ڈاکٹر سہیلا مجددی سر مرکہ لرو
کله چې ماشوم مور سره تداوی کی هغه بیر دماغ کورتزی چې دا غوی پلار موتاته دا غی مور موتاته او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره ای دا هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کی.
د سید رحیم په نوم یو موتاد وای چې د ماش ټولی پیسې په نشه یي موادو باندې لګولې.
یعنی په دې 15 پکاله کې کم مانا تلی او تری سلو لگ رو بای پا دی نیشه مانا تلی لگ دسی وقت برا تا چی سر ماش ما کور دا نو دا و دسی وقت را گا چی ما دی وجود نوی نویست
او دا پروگرام پا پای کی دراما هم او ری دلائی سی.
سوکی
زیم حاجی منان
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
رازی کور تا چای باوت خی
مونگ چای تا نیو را غلی.
نو چنگ را غلی است؟
ټوله کوڅه دې وشرموله تی چرم نه لري.
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
اوس خبرونه د کوکنارو د نوي فصل په موضوع پیل کوو. د کال د نوي فصل پر اتلو سره د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو لکه سره سم د افغانستان دولت د کوکنارو د اړولو پر پلان کار کوي. د کوکنارو د اړولو پلان چې د 2021 میلادي کال لپاره ترتیب شوی په پام کې د لومړی پړاو یې د افغانستان په هغو لسو تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې پیل سي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. د مشرانو جرګې غړي له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. دوی د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو هرکلی هم کوي خو له بلې خوا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د جګړې له امله د حکومت دا پلان بریالی نه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه زموږ همکار عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د روان شمسی کال په څلورم فصل کې د افغانستان په ډیری تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره چمتووالی پیل سوی او څو ورځې وروسته به خشخش وکرل سي. په دې اړه د افغان حکومت سرچینو ازادي راډیو ته وویل حکومت اراده لري چې په 2020 میلادي کال کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي او د دې عملیاتو لپاره یې پلان هم چمتو کړی دی. د دې دولتي سرچینې په وینا په پام کې ده چې دا پلان د افغانستان په تودو ولایتونو کې عملي سي. د هغه ولایتونو دي چې همدا اوس کوکنار پکښې کرل کیږي او د حمل په میاشت کې به یې تریاک راټول سي. موږ هڅه وکړه چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان مرکې ته حاضر نه سو. څو ورځې وروسته 2020 میلادي کال پای ته رسیږي. خو حکومت په ټول افغانستان کې یوازې تر 1000 هکتار لږ مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه کومه سروې هم نه ده خپره شوې. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزی هم د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو پلان تاییدوي. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان په دېرش ولایتونو په تېره بیا د افغانستان په تودو یا ګرمسیو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پلان چندان بریالی نه دی.
د کورنۍ چارو وزارت کم پلان جوړ کړی دی چې په لسو ولایتونو کې به کوکنار اړول کېږي، خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملي سي او کوکنار دې د منځ ویوړل سي. خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نه سي او په زور او په جبر او په ظلم باندې باید دوی کوکنار وانه ډول سي. بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي.
د افغانستان حکومت ونسوی کولای چې د روان شمسی کار په لومړیو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دلیل یې د کافي بودیجې نشتوالی بولي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
عبدالنافی همت و چې د تریاکو د نوي فصل او حکومت د نوي پلان په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوس ما پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواره چه ما موتاد که یا؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شاید چه پا یو دودی سڑای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم د آزادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترونو اوریدونکو، اوس د کارګرو ماشومانو موضوع ته راځو. کار د ماشومان ذهنی او جسمی وده کمزوري کوي او په نشو باندې د اخته کېدلو امکان یې ډېروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو ډېروالي ته په پام سره کارګر ماشومان د نشې موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یو داسې کارګر ماشوم ژوند ته کتنه کړې چې مور او پلار یې معتادین دي او دی له سهاره تر ماښامه کار کوي. د راپور پښتو ژباړه به له مسکا هوتک څخه واورو.
مالم وای کی کار کو کنه باران و هغه و نو بوټان خاص یو جوړ سپلای به هغه کې بتل کار
دو سرباز پونو له یو داسې ماشوم سره می خبرې کړې چې 14 کاله عمر لري او معتاد موري د نشي پر خودل لپاره په یو روختون کې بستری ده. سرباز چې له کار څخه تر خلاصېدو وروسته هر ورځ د مور پوښتنې ته روختون ته ورځي وایي د مور او پلار احتیاط دې ته اړ کړی چې خپلو خویندو او وروڼو ته خواړه او جامې برابرې کړي.
کارونه مې ډېر کړي. هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځای مې لمبایو کې کار کړی دی. هوټل کې مې چې کوم مخکې به هغه لاړو بند مشلو، پیسې به لږ راکړې که نه په دغې خو به مونږ کار نه بیا بل چا سره لاړم بل چا سره پلار ته م نه ورکړې نه مور ته ورکړې. دې خو به دې پوډر اغوستل، خور ته به مې سپلۍ اغوستلې، بوټان ډوډۍ به مړه، قطاب به مړه. خو چې دی به مونږ نه وهل مونږ به ورسره چار ګړ راتو چې دی به مونږ مونږ باندې بېدمو.
د افغان دولت څیړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 300,000 کسان په مستقیم ډول نشي کوي. ډیری معتادین په ښارونو، ګڼه ګوڼه ځایونو او داسې سیمو کې نشي کوي چې هلته ماشومان اوسیږي او یا هلته تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ماشومان په ځانګړي ډول کارګر ماشومان ځکه د احتیاط له جدي ګواښ سره مخ دي چې بېلابېلې ډلې ناوړه کار ځینې اخلي او په دې ډول یې په نشو باندې اخته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین عبدالکریم هاشمی وایي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کول او په عمومي ځایونو او ښارونو کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د ماشومانو احتیاط ته لاره هواره کړې ده.
څوک چې د 15 کلونو ټیټ عمر ولري باید کار ونه کړي. ولې کار د دې هغه ذهني او فزیکي رشد ته او ودې ته ډېر سخت تاوان رسوي. هغه کسان چې عمر یې د 15 کلونو پورته وي دې خفیفه کارو کې ګډون کولی شي. قانونن مثلا یو رستورانت کې کار کوي، ډوډۍ راوړي یا میز پاکوي، د هغې نه عاید اخلي او خپل لغه د تحصیلي تعلیمي چارې یا کور سره مرسته کوي، دا ممنوع نه دی. بلې دغه ماشومان چې په مختلفو فابریکو کې کار کوي دلته کېدای شي چې معتادینو سره دوی مخ شي. د دې ماشومانو احتیاط سره مخامخ کېدل د دې احتمال زه شخصا ډېر وینم.
د ملګرو ملتونو له نشئی مواد سره د مبارزې نړیوالې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د ټولو معتادینو په سلو کې درې ماشومان دي، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د هرې ورځې په تېرېدو سره په دې هېواد کې معتاد ماشومان په داسې حال کې ډېریږي چې د درملنې امکانات یې لږ دي.
درنو اورېدونکو، مسکا هوتک و چې د کارګرو ماشومانو راپور یې راوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې کارګر ماشومان ډېر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، ته ګټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، اوس د هغو ماشومانو موضوع چیرې چې مور او پلار یې نشه کوي. طبي ډاکټران وایي هغه معتاد ماشومان چې یو ځل یې درملنه سوي وي له معتادو میندو او پلرونو سره تر یو ځای کېدو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې بیرته په نشو اخته کېدل ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او په عام ډول یې درملنه څومره ستونزمنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلې چې مور او پلار د ماشومانو په بیرته معتاد کېدو کې څه ونډه لري.
چانس ډیر زیات دی کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. چانس ډیر زیات ده همدې دپاره، یا چې بې سرپناه دی مور ماشوم دواره بیا سړک ته ځي، سړک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
اوس د ماشوم او د مور کوم ډیر اسی پذیری ده چې دوی یو ځل که تداوي وشي بیا بیرته دوی نشي ته مخه کی؟
د مور چانس ډیر زیات دی ځکه چې ښځینه چې دی کور کې دی زنانه خشونتونه زیات دی، دې دپاره چې هماغه حالت تحمل وکړي بیا احتیاط مخ راوړي.
او سره ماشوم هم
ماشوم هم دې دپاره چې ماشوم مور سره زیاتري احتیاط ته مخ راوړي.
د ماشومان کوم ستونزه زره مخامخ کیږي کله چې یو ځل کني شپری دی بیا بیرته نشي ته مخ کوي؟
مشکلات ډیر زیات دي، خطرات ډیر زیات ده، څنګه چې تاسو پوهیږئ تداوی و نه شي، د مواد استفاده قطع نه کی، ماشوم دماغ تخریبیږي، هغه مکتب ته درس ته تلی نه شي، زده کړې نه شي کولی، دې لپاره چې مواد لاسته راوړي هغه بیا هم مجبور دی چې مور او پلار نه پیسې وغواړي تر څو مواد لاسته راوړي، که پیسې ور نه کړي نو مجبور دی چې غلا وکړي. د هر نگاهه مشکلات ډیر زیاتی.
تاسو هغه ماشومان تداوی کوئ چې هغوی څو ځلې په نشه یي موادو باندې اخته شوي، آیا د دوی تداوی متفاوت دی که هماغه یو تداوی ټول ته کیږي؟
هماغه تداوی د تداوی رهنمود لرو، د هغې مطابق د ماشوم او لویان تداوی کیږي، خو فرق دا دی چې مستقیم او غیر مستقیم. کله چې غیر مستقیمی دود نه استفاده کړي ماشوم د هغې اعراض بدراول چې کمی شدید نه وي، او کله چې مستقیمی د هغې اعراض بدراول ډیر شدیدي، دې لپاره چې ماشوم د هغې حالت نه مونږ وباسو د دوا ډوز مونږ زیاتر کوو تر څو چې هغه آرام شي، مشکلات لري هغه ښه شي.
آیا د تاسو دغه د تداوی پروسه پیچلې کوي نه کله چې یو ماشوم ته څو ځلې تداوی وشي او بیرته نشي ته مخه کی؟
پیچیده کیږي، ډیر پیچیده کیږي، ځکه چې لوی چې دی هغه خپل مشکلات ویلی شي لیکن ماشوم نشي ویلی. مونږ هغې باندې ډیر کار وکړو تر څو د هغې مشکل پیدا کړو او د هغې مطابق د هغې تداوی وکړو. مشکلات ډیر زیات ده، صرف همدا غواړي چې آرام شي، هغه نه غواړي چې خشي یا مواد تر کړي، صرف هغه غواړي چې هماغه حالت لاسته راوړي او زمونږ خبره ورباندې تاثیر نه کوي. دومره
بیا په دې مرحله کې چې هغه تفر غواړي چې آرامش ترلاسه کړي، او تاسو کوم میتودونه استفاده کوي؟
دلته خو زمونږ پروسه 15 ورځې دی، چې 15 ورځې د ډیټاکس په مرحله کې چې هلته مونږ د دوایونو استفاده کوو، دوای ورته ورکو، او کله چې 15 ختم شو بیا هغه روان درمانی ته ځي، چې مونږ روانشناس او مشاورین لرو چې هغې سره جلسه کوي او د هغې سره خبرې کوي تر څو هغه د روان درمانی وکړي او دې حالت نه وباسي.
آیا تاسو ماشومان ته داسې پروګرام لري چې کله جوړ سي هغوی تعقیب کوي چې بیرته نشي ته اخته نشي؟
مونږ داسې برنامه لرو چې د ماشوم یا لوی هغه تعقیب کوو، کله چې شفاخانه کې هم تعقیبی کې او د تلیفون د موبایل نه لارې نه هم تعقیبی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ 28 سید رحیم له 1500 راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لمړی یې چرس کول، خو کله چې په ځانګړو نظامي ځواکونو کې شامل شو د ښیښې نشه یې پیل کړه. دا چې سید رحیم ولې خڅ کوله او د ښیښې له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نه کاله ما چرس و، 5 کاله کې دا شیشه و پوډر وم. اول سګرټ شو، سګرټ نه لاړو، نسوار شو، نسوار نه لاړو، چرس شو، مرتبه په مرتبه تاریاک شو. تاریاک کریستال مې وسک، یو میاشت نیم میاشت مې وسک. چې کله مې دا شی تر کې ایران ته لاړم، ایران نه چې راغلم چې په دې نظامي بخش کې مې وظیفه واغسه، تعلیمي نه چې فارغ شو، بیا هلته قندار کې قطعی خاص چمتو کې هم شورا ولسوالۍ کې، او په دې عمل هم چې راغلی یم، په همدې وظیفه کې راغلی یم. داسې ځای کې مې وظیفه اجرا کوو چې هلته سلی رسه ده، که دا شیشه دې نه و هلته ټول جنگ ده او ماشه ده، هلکان ټول پوډریان شیشیان. چې څومره ځان مې کنترولو نه کې، بیا هلته داسې ځای کې مونږ پروت و، درز وغب دا شیم وهو، بس خوب له لحاظه بس چې غفلت مونږ ونیسي، دښمن مونږ اسیر نه کیا هم نه وژني. بس الکان و دراشه اوس کوال کار شپ ټاور کې د خو بوډی پیره دار ټاور دونه وای، او د سې د واسه ته او دم اوس کې تا د بیا پته لګي چې خوند یو ګوره ثواب همیش بدن دا کار بکه خرابې دي نه. د سې مو حکم خل خلو یو سلور 15 کشه مو بعد سلور 15 کشه سره خوب نو تمام شپ پیکاو ماشو پیکاو ماشو زمونږ تاسو غب بس ماشه خو لګي نور هر ورځ وار ورځ وار ورځ یو میش نه د می دورز خوب کړي نه می د شپې ماشونه خونه شپک میاشي با سلور میاشي با د سیول سوالی کی فروتو چې کله په مونږ باندې دښمن تاروز کو، بس دغه یو روسی پیکا ده، یو دغه امریکایي پیکا ده. د روسی پیکا من چې ده 2500 ده، د دې امریکایي پیکا پوچک چې ده د هغه د المونیا ده، دا مونږ نه غسه په سلور 3500 من مونږ چې اوسه جنگ او ډیری په پوچک فروتو بوجې مو پښاکو، بس کلی کورو کې زمو پوسه و دی سره به مونږ تماس نه چاله بازار څنګه ده، یعنی بازار کې څه دښمن خو کته شو نه چې مونږ د پوچک کده کم خرج او مواد نه لرو خمار، مونږ به قومندان ته ویل قومندان څه دا پوچک په مونږ پیرزونه له مونږ سینې نه ولې وس عملان شو اوس پرې د نه شي مونږ خرچ نه لرو. هڅه نه ماشه مو میا شي باد ته میا شي باد سره میا شي باد مونږ د قلور دل خان جمهوریت ماش راته، یعنی د ورځ شخصا 500 روپۍ مال ما یوازې و، او د شپې لخوا چې دام نه و خمار سرونه ملک لګه دواړو باندې ژوند به بدار تیرکا شیخ مخامخ سرم زره بس تیرکا سګم بس لیزرین به انداغ بکو بس لګیدلو هر سبې به پاسې درې سلور ځوانان بلګیدلو ترشوا کوفر، یعنی په دې 15 کالو کې کم مانه تلې او درې سلو لګره وای په دې نشه مانه تلې ده. داسې وخت براته چې سره ماش ما کور نه وړه، داسې وخت راغی چې ما دې وجود نه وینه ویسته ټول وینه رانه روانه پودر ته مې چې لاس واچو بیا نو وظیفه کنټرول نه وغورځم وظیفه پاتې.
یو شی ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولې څو گاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل. ستړی مشی؟
خیر اوسی خوار مشی
شاگل. خدای دې خیر کی. څنګه راغلی
ته؟ خو ښه پوهېږي چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادومه.
ښه پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم. ژر راکه چې ډېره خماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکوه، په پورې راکه.
اوس مې هم زر افغانۍ پوروړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم؟ زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکه، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کېږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پېڅه. زه هم مجبوریت لرم، ته زما مجبوریت ته ګورې.
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا د څه شي عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایه، یو خو نشهیي مواد خرڅوي، بل دا ګناه کوي.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبخم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې. داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه والله که هیچا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځی حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی؟
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوی ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وزي او نه وزي. ته وای څه پیښه شوی ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لرې؟
دا تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسه کې ته چې وایې موږ سترګې نه لرو.
ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په مانا هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیله که وزیره چې دومره ډیر میلمانه لرې؟
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بد لمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو. که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو
نو څه وکم؟ تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس نورې خبرې مه کوه،
بس له دې ځایه به کډه باروي.
بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار کړه، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خدا نشهی مواد زموږ له وطن ورک کې. همی ساعت تباه شو او همی ساعت لاړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.